د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې د دې سات خبرونې ته په خیر راغلاست. زه فرشته جلال زیما او د خبرونه چې تر دریو بجو ده درته وړاندې کوم. اوس ساعت 2 بجې سوې. د ازادي رادیو په دغه یو سات خبرونه کې به تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات ترلاسه کړئ. په خبرونو کې به واوري چې رپورټونه وایي چې د سوریه په مرکزی ښار هومس کې لسهاو تنه وژل شوي دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان. د رپورټونو پر اساس پر غزې د اسرایلو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د دوو فلسطیني وسلوالو او یو تنکي ځوان په شمول لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش نور زخمیان دي. خو دا خپرونه یو مخ د کابل څخه په د افغانستان په وروستیو خبرونو پیلوو. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د نورستان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د برف کوچونو د خویدو له کبله شاوخوا 15 څلوېښت کسان مړ شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن په یو ناڅاپي سفر مزار شریف ته تللي سوز هلته له خپلو ځواکونو سره وګوري. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په یو ناڅاپي سفر نن سعودي عربستان ته ولاړ. د هم بشپړ خبرونه. د نورستان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د برف کوچونو د خویدو له کبله شاوخوا 15 څلوېښت کسان مړ شوي دي. د دې ولایت مرستیال ولی محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د برف کوچونو د نورستان په لویدیځ منډول ولسوالۍ کې راغلي چې 10 کورونه لاندې کړي. ښاغلی احمدي دې سیمې ته د عاجلو مرستو د رسولو غوښتنه کړې. تر دې مخکې په بدخشان ولایت کې هم برف کوچونو شاوخوا 50 کسان وژلي وو. د یو بل خبر له مخې په سلنګونو کې د لسګونو برف کوچونو د خویدو له کبله د لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د فوید امی وزارت د لویې لارو د ساتنې او څارنې مرستیال احمد شاه وحید ازادي راډیو ته وویل چې د برف کوچونو تر اوسه دوه موټر چلوونکي وژلې دي. ښاغلی وحید وویل چې د نورو برف کوچونو د رامنځته کېدو احتمال هم شته او له خلکو نه یې وغوښتل تر بلې خبرتیا د دې لارې تګ راتګ نه کوي. ولسی جرګې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې او 15 نورو د ټپي کېدو په غبرګون کې د اعتراض په توګه د نن ورځې جلسه لغوه اعلان کړ. نن د ولسی جرګې غړو د جرګې په عمومي غونډه کې پر دغه برید سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې لخوا د کندهار پیښې په اړه یو پلاوی هم ټاکل شوی تر څو د دغې پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د دفاع وزیر له ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د یاد برید موضوع به تر جدي څېړنې لاندې ونیسي او هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په دې قضیه کې لاس لري. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن په یو ناڅاپي سفر مزار شریف ته تللي سو هلته له خپلو ځواکونو سره وګوري. ټاکل شوی وه میرکل کندز ته هم سفر وکړي سو د سختو واورو له امله دا سفر وځنډېده. تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې میرمن میرکل به په دې سفر کې له افغان مشرانو سره هم وګوري او که نه. میرمن میرکل وروستی ځل په 2010 کال کې له افغانستانه لیدنه کړې وه. جرمني په افغانستان کې 4800 سرتیري لري چې یو شمېر یې د محل ویش له مخې راتلونکی میلادي کال له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په یو ناڅاپي سفر نن سعودي عربستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسزی وایي د دې سفر عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي، خو کېدای شي دواړه لوري د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې افغان حکومت له دې وړاندې له سعودي عربستان څخه غوښتي وو چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. می او نړۍ خبرونو لپاره له نوریاس نوري سره ملتیا وکړای.
د راپورونو له مخې د سوریه په مرکزی ښار هومس کې لسګونه کسان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د اپوزیسیون فعالانو د سوریې د رژیم ځواکونه تورن کړل چې شاوخوا 50 تنه په ډلهییز ډول وژلي دي. د سوریې دولتي رسنیو وسلهوالې تروریستي ډلې د دغو وژنو مسؤول بللی دي. دوی ویلي دغه وژنې په دې خاطر ترسره شوي چې امنیتي ځواکونه بدنام کړي. تر اوسه د دواړو خواوو ادعاوې مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی ده چې د سترو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په دې اړه چې په څه ډول د سوریې د روان تشدد په وړاندې ځواب وایي د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د دوشنبې د ورځې غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي کوفی انان پرون پرته له دې چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسېدو لپاره موافقې ته ورسېږي له دمشق څخه ولاړ. د روسیې، امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې تېر کال د عرب د سپرلي پاڅونونه هم وڅېړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلینتن او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ به جلا خبرې ترسره شي. روسیه چې د سوریې نږدې متحده ده له چین سره یو ځای د سوریې د روان بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړی دی. راپورونه وایي چې پر غزې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د دو فلسطیني وسلوالو او یو کمکي ځوان په شمول لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د اسرائیلو پوځ تایید کړی چې په شپږو ځایونو یې برید کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي ویلي چې په دغو ځایونو کې هغه ځای هم شامل و چې اسرائیل ته یې بالقوه ګواښ متوجه کړی و، یعنې وسلوالو غوښتل چې پر اسرائیل توغندي وغولي. د اسرائیلو دغه ادعا مستقلو منابعو نه ده تایید کړې. په تېرو څلورو ورځو کې شاوخوا 160 توغندي له غزې څخه پر اسرائیل توغول شوي او اسرائیلو هم یو شمېر غچ اخیستونکي حملې ترسره کړي دي. چین نن پر اسرائیل غږ وکړ چې هوایي بریدونه ودروي او له دواړو لورو یې وغوښتل چې اوربند ټینګ کړي. چین په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې په پام کې د روانې اونۍ په پای کې د چینایي چارواکو او د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ خبرې ترسره شي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون ګواښ وکړ چې دی به خپل هیواد د ویزې له آزاد زون شنګن څخه وباسي که اروپایي اتحادیه د غیر قانوني مهاجرت په مخنیوي کې پرمختګ ونه کړي. سارکوزی چې د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې لپاره یې ځان کاندید کړی د پاریس ښار په لمنه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې غیر قانوني مهاجرتونه به د اروپا پر هغو هلو ځلو ناوړه اغېز وکړي چې په ټولنه کې د نویو مهاجرینو د جذبېدو لپاره پر مخ وړل کېږي او هم به په ټوله اروپا کې د محرومو ډلو د ټولنیز امنیت پر شبکو ناوړه اغېز وکړي. سارکوزی وویل چې موږ نشو کولای چې د اروپا د بهرنیو پولو د نیمګړتیاو بار په غاړه واخلو او زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیې د مهاجرت په اوسني قانون کې د اصلاحاتو راوستل یوازنۍ لاره ده چې د اروپا دننه د فشارونو د زیاتوالي مخه ونیول شي. او امریکایي ساینس پو فرانک شورید رولاند چې د ځمکې د ساتنې د اوزون قشر په کمیدو کې د بشریت د رول په اړه د خپلو فعالیتونو په خاطر د نوبل جایزه ګټلې د 74 کلنۍ په عمر مړ شو. رونالد د فلج ناروغۍ له امله مړ شوی. رونالد چې د کالیفورنیا په ایروین پوهنتون کې استاد و د هغو درېو ساینسپوهانو په ډله کې شامل و چې په 1995 کال کې د نوبل د کیمیا جایزه ګټلې ده. دغو ساینسپوهانو دغه جایزه د هغو تحقیقاتو په خاطر ترلاسه کړې وه چې د اتموسفیر د قشر په نازک کېدو کې د کیمیاوي پروسو او د انسانانو لخوا د کیمیاوي سپرې او نور موادو د استعمال د رول په اړه ترسره کړی وه. د دغو ساینس پوهانو د تحقیقاتو په نتیجه کې د ځمکې د کوریې په قطبي سیمو کې د اوزون د سوري کشف ته ډېره پاملرنه واړول شوه. دغه کشف د هغو کارپوهانو په تحقیقاتو اغېز وکړ چې د ځمکې د تودوخې د زیاتوالي په اړه تحقیقات کوي. دا ورې سات مهم خبرونه.
ساعت 2:08 دي. په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې هغه یت چې کندهار ته د پنجوایي ولسوالۍ ته د تحقیق لپاره تللی وای په کندهار په دغه ولسوالۍ کې د ورستي پیښې په ترڅ کې وازی او امریکایي چې په دغه پیښه کې لاس درلود نیول سوی دی. دغه هیات تحقیقات نور سوی. اروپایي اتحادیه یو هیات کابل ته استولی دی او دغه هیات له افغان حکومت سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون پر جزئیاتو خبرې کوي. د دغو خبرو اترو له جزئیاتو به خبر شي. په سیمه ایزو حالاتو کې به مسایلو کې به د پاکستان د سندیا له تورسو او هلته به د هندوانو ستونزې واورو. د سند میشت یو شمیر هندوان وایي چې خلک د دوی لوني تښتوي. هغه هیات چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ ته تللی دی وایي چې د په دغه ولسوالۍ کې د وړمې شپې په پیښه کې 14 تنه وژل سوي دي او 15 نور زخمیان دي. د جنوب لپاره د امنیت د تنظیم مسؤلینو ویلي چې په پیښه کې یو امریکایي سرتیری چې لاس یې په دغه پیښه کې درلود نیول سوی دی. د دغې مسئلې نور جزئیات به له کندهاره محمد صادق رښتینی وړاندې کړي.
د شاغلی خالد په وینا په پیښه کې یو امریکایي سرتیری لاس لري چې تر پیښې سمدستي ورسته نیول سوی.
څو کورو کې شهیدان سوی دي. په یو کور کې 12 نفره شهیدان دي. په بل کور کې 2 نفره زخمیان او 1 نفر شهید دي. او مجموع د شهیدانو 14 نفره کېږي او زخمیان دي دغه د میدان هوایي په شفاخانه کې دي. نو مغرالو له خلکو سره مولیدل او موږ د دې پیخي تحقیقات د افغانستان د رئیس جمهور په امر سره کوو.
اسد الله خالد وای په دې اړه پلټنه کوي چې دغه سرتیری ولی او څنګه دا کار کړی. بلخوا د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وایي چې په پیښه کې شکیل کس دماغي ستونزه درلوده. په ورته وخت کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د برید کوونکو شمېر ډېر شي او د دوی محاکمه غواړي.
دوې بجې وې چې ټاکسو سپی ور وځغستل سپی یې وویشتې. د سپی چې دا کوچنیان ورغلې کور ته ګدې راخستې دي په یوه خونه کې کړې دي ځای پر ځای سره شهیدان کړي دي. بیا یې بېرته ورپسې بربل کړی او مشر یې په ذاته خدای که په کور کې راو تللی و د بل ورور کره بولتکته یوه سپېڅلې مور ده ښځې ده د مؤمنانو د دوه نیم کال دم پکښې د دوه کال دم ولې سړی د مسلمان سره داسې کړي او بهرنه وایي طالب دغه اوس دا څوک ده؟ دا اوس د طالب ده؟ د دوه کال ده د طالب ده؟ په ذاته خدای کوم په دا پنځه میاشتې لیدلی دي چې طالب ستا مختور دی کسپ
او چې تیارې راغلې نیم ساعت به تقریبا ګرځې ما مېلمانه درلو تیارې ولاړې بیا د شپې یوه بجا یا پاوبالا دوله ساعته مې نه دي کتلې دغه باندې بیا تیارې راغلې موږ د کوبک په نامه بولو دا تیارې راغلې او یوه به وب په نامه بولو هغه وګرځېدل اخو باره نو کوڅې نو چې تیارې دا ډبلیو بي نه راغلې چې پیاده نو نشته که څنګه اخر ټکان سو د شپې چې دا څنګه ټکان سول په اخر چې معلومات وکړي د دغې پوسې شپې پول ته بولې کړه دا وتلې دي ام اخوا ته یو کیلومتر او دوه کیلومتر چې د دوی سایه ده د دوی دغه لاندې د یان د دوی در پوسې لاندې د ندلته طالب راتلای شي نه بل څوک راتلای شي د سیمه باد دغه دی ورغلی دی په کور کې په خونه کې وشتلی دی.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ته وی خبر پانی په خبرولو سره دغه پیښه غندلې او په دې اړه خوشینه شولې. خبر پانی دا یو شان عمل بللې یا ویلې دی چې دوی په پیښه کې شکیل کس محاکمه کړی.
جمهور رئیس حامد کرزی دغه پیښه پرون په جدیت وغندله. د ناټو تړون له دې امله معذرت وغوښته. وی ویل چې شایي د عسکر چې په پنجوایي کې دا کار کړی عصبي ستونزې درلودې. په دې اړه د ناټو تړون هم د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی او په دغه مطلب کې د یو افغان مقام له قوله لیکلي چې شایي دغه پیښه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک وځنډوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په کابل کې د امریکا سفارت له دغه پیښه وروسته له امریکایي اتباعو غوښتنه کړې چې خپل تګ راتګ محدود کړي. د رویټرز دغه رپورټ احمد تکل وسته جزئیات وړاندې کوي.
رویټر خبری اژانس لیکي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د وژنې دا پیښه ښایي د امریکا لپاره چې غواړي د ځواکونو له کمولو وروسته خپل پوځي سلاکران په افغانستان کې وساتي ناوړه عواقب ولري. د یکشنبې ورځې په نیمه شپه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د الکوزو کلي د دریو کورونو پر اوسیدونکو حمله وشوه. کلیوال وایي چې سهار وختي امریکایي سرتیرو دوی له خوبه راویښ کړل او مخامخ ډزې پرې وکړې. د دوی په وینا په شپاړسو وژل شویو ملکیانو کې نه ماشومان او درې مېرمنې دي. معلومه نه ده چې دا حمله د یو سرتیري لخوا شوې که هسې چې عیني شاهدان وایي څو سرتیرو لاس پکې درلود. خو د امریکا سفارت، ناټو او په واشنگټن کې امریکایي چارواکي وایي چې حمله یوازې یو سرتیري کړې. دا چارواکي وایي چې برید کوونکی یو بریدګای و چې واده یې کړی، درې ماشومان لري، په عراق کې پوځي خدمت کړی او په افغانستان کې د خدمت لومړنۍ دوره وه. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې افغان او امریکایي چارواکي د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې کوي. رویټر خبري اژانس د یو افغان مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې وایي ښایي د ملکي افغانانو د وژنې دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک وځنډوي. د اژانس په وینا دا پیښه چې اکثر قربانیان یې ماشومان او ښځې دي ښایي د ستراتیژیکو همکاریو د سند په لاسلیک کولو کې له امریکا سره په مخالفت کې د ولسمشر حامد کرزي دریز نور هم ټینګ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند فرامرز تمنا که څه هم دا احتمال چې د پنجوایي پیښه به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د پام وړ بدلون راولي رد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې افغانستان د دې پیښې په اړه د امریکایي لوري د څېړنو نتایجو ته انتظار کوي. موږ د دې پیښې په اړه د امریکایي لوري د تحقیقاتو نتایجو ته انتظار کوو. کله چې معلومه شي چې پیښه څه ډول وه او عوامل یې څه وو، د امریکایانو ځواب او د څېړنو نتایج چې څرګند شي وروسته په دې اړه خبرې کېدای شي. په کندهار کې دا خواشینونکې پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغه وشوه چې افغان او امریکایي چارواکو د بګرام زندان په ګډون افغان دولت ته د ټولو هغو زندانونو د سپارلو توافق لاسلیک کړ چې امریکایانو اداره کول. دا توافق د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک په برخه کې یو مهم ګام بلل کیږي. له دې پیښې وروسته د امریکا سفارت په افغانستان کې میشتو ټولو امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې خپل تګ راتګ محدود کړي. په هغه بیړنۍ خبر پاڼه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې، له امریکایي ضد احساساتو څخه ویره ښودل شوې ده.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په دې پیښه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې د زخمیانو په درملنه کې به مرسته کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې ستاسو ژغ او نظر پر همدې مسله له ازادي راډیو څخه خپور شي، نو که د اتصالاتو ټلیفون لرئ لطفا د 8 شمیرې په مرسته ازادي راډیو ته پیغامونه راوستوئ. له ازادي راډیو څخه به ستاسو پیغامونه خپاره سي. مخکې مو واوریدل چې د رویټرز اژانس د یو داسې افغان چارواکي په حواله چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ویلي دي چې شاید دغه د پنجوایي پیشه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک وځنډوي. د افغانستان او د اروپایي اتحادیې ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو د سند په ارتباط هم خبرې روانې دي. یو هیئت کابل ته تللی، وروسته به رپورټ درته وړاندې کړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو
د اروپایي اتحادیه یو لوړ رتبه هیئت د دوشنبه پر ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه خبري پیل کړې. که څه هم د دغه هیئت د ترکیب په ارتباط ډیر جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو ویل سوي چې دغه هیئت د دې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو استازي توپ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې سند له لاسلیک وروسته به دوی د اروپایي ټولنې د ټولو غړو هیوادونو سره په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې پراخې همکاري ولري. خو دا هم ویل کېږي چې له اروپایي اتحادیې سره د داسې وتړون لاسلیک په زیات وخت ونیسي څو د ټولو غړو هیوادونو نظرونه او د هغوی صلاح واخیستل سي. په دې ارتباط له کابله حمید مومند رپورټ لري.
پر اساس هلکه چې د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو درامسته کول لپاره رسمي خبرې پیل شوې، د بهرنیو چارو وزارت د سند لاسلیک یو اوږد بهیر بولي. د اروپای ټولنې یو جګپوړ پلاوی چې اوس مهال په کابل کې د دوشنبه په ورځ له افغان لوري سره په دې اړه رسمي خبرې پیل کړې. د بهرنیو چارو وزارت وان جنان موسازی د دغو خبرو له پیل مخکې خبرې اعلان ته وویل چې ممکن د دوی ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره د خبرې لږ تر لږه د یو کال لپاره دوام وکړي. د موسازی په وینا دا تړون د اروپای ټولنې له ټولو غړو هیوادونو سره تړاو لري او همدا لامل دی چې باید په دې اړه د دې ټولنې د ټولو غړو نظرونه هم واخیستل شي. موسازی دا تړون د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکاریو یو جامع سند وباله او ویل
سند کې باید اتحادیې اروپا امضا شي، شامل همکاري های امنیتي
دی. ویل اروپای ټولنې سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي په هغه کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، لوړې زده کړې، روغتیا، کرنه، قانون او په مجموع کې د اروپای ټولنې له ټولو غړو هیوادونو سره په ټولو برخو کې د همکاریو یو تړوند. مونږ هیله منو چې ژر تر ژره دا سند نهایي کړو، خو د ځینو محدودو هیوادونو تجربو ته په پام سره چې له اروپایي ټولنې سره داسې اسناد لاسلیک کړي ممکن دا وخت ونیسي او په دې اړه خبرې لږ تر لږه تر یو کال دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې په کابل کې پیل شوې دا خبرې به موثره وي او د دواړو لورو ترمنځ د سند د لاسلیک په وړاندې به د پرمختګ شاهد وي. خو که د اروپایي ټولنې د پلاوي جوړښت وکتلې شو نو ښکاري چې دا خبره په خورا لومړي پړاو کې ده. د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو د دفتر یو بل مسول فرامرز تمنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشرې د ټولنې د جنوبي اسیایي څانګې مسول په غاړه لري. دی وای په دې خبرو کې د افغان پلاوي مشرې د بهرنیو چارو وزارت مرسل جاوید لودین په غاړه لري او د اروپایي ټولنې د پلاوي مشرې د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مسول خاغل ډیوډ تیر په غاړه لري. له اروپای ټولنې سره د ستراتیژیکو اوږدمهاله اړیکو درامسته کولو لپاره دا خبره په داسې حال کې پیل شوې چې افغانستان د دې ټولنې له ځینو غړو هیوادونو سره ورته دوه اړخیزه سندونه هم لاسلیک کړي دي. فرانسه، ایټالیا، برېټانیا د دې ټولنې هغه غړي هیوادونه دي چې له افغانستان سره اوس وس د ستراتیژیکو اړیکو او همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. دا چې له دې ټولنې سره د کوم تړون په سر چې خبرې پیل شوې له دغو تړونونو سره به څه توپیر ولري وسله نه ده څرګنده.
او د ازادۍ رادیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار اوسئ، زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د کابل چاپ ډیرو رسپانو نن تر ډیره حده د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو پر پیښه او د دغه پیښه پر احتمالي عواقبو تبصرې کړې دي. حمید مومند ځینې رسپانې لوستې دي او د دغو رسپانو د سرمقالو جزئیات وړاندې کوي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه په قندهار کې د عامه خلکو وژنې روسۍ پیښې او په دې اړه د بېلابېلو لورو غبرګونونو ته ځانګړې شوې. ویسا خپلواکې ورځپاڼې لیکلې چې افغان حکومت د دې پیښې په اړه چې پکې یو امریکایي عسکر د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 بېګناه خلک وژلې د امریکا له متحده ایالاتو وضاحت غوښته ده. ورځپاڼې لیکلې که څه هم په کابل کې د امریکا سفارت دا پیښه غندلې او ډاډ ورکړې چې عاملین به عدالت ته راښکلی شي، خو ورځپاڼې د ځینو حقوقي کارپوهانو دا سپارښتنه راخیسته چې دا محاکمه باید په علني ډول ترسره شي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان حقوقي کارپوهان دا هم غواړي چې دغه امریکایي عسکر باید د کوربه هیواد د قوانینو په رڼا کې محاکمه شي. ملي باور نه دلته ورځپاڼې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کړې او ویلې ده چې له دې سره به لږ تر لږه د هغو خلکو زړونو ته سکون ور په برخه شي چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړی دی. ورځپاڼې لیکلی چې د سیمې د اوسېدونکو له ویناو ښکاري چې دا کار د یو کس نه بلکې د څو کسانو لخوا شوی دی. سرنوشت نه دلته ورځپاڼې بیا تر ډېره د دې پیښې په اړه د سیمې د خلکو او د افغان مشرانو غبرګونونه راخیستې دي. ورځپاڼې د سیمې د اوسېدونکو په حواله لیکلی چې امریکایي سرتېري ورباندې ظلم کوي او مخه باید ونیول شي. ورځپاڼې وړاندې د افغان ولسمشر له دفتر نه د خپرې شوې اعلامې په حواله لیکلی چې د قندهار دا پیښه یوه قصدي انسان وژنه او د بخلو وړ نه ده. ورځپاڼې لیکلی چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په اړه د ځینو پرمختګونو رپورټونه ورکول کېږي. ورځپاڼې لیکلی چې دا تړون باید داسې لاسلیک شي چې پکې په راتلونکي کې د داسې پیښو د نه تکرارېدو ضمانت وړاندې شي. محور ته دلته ورځپاڼې هم په دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید داسې لارې چارې ولټوي چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته یو قانوني چوکاټ جوړ شي. ورځپاڼې لیکلی چې امریکا تر ډېره دې مسلې ته غاړه نه ایښودل غواړي، خو افغان حکومت باید د قندهار پیښې په پام کې ساتلو سره داسې اقدام وکړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوی وشي. خدمتګار نه دولت ورځپاڼې د ناټو د سرتېري د عمل پارونکی بللی او ویلی دی چې ممکن دا عمل د سیمې په امنیت او ثبات ناوړه اغېز ولري. ورځپاڼې لیکلی چې ناټو د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره چې تر ډېره پارونکی دی کومه تګلاره نه لري او ممکن دا کار د دې سبب شي چې حساسیتونه نور هم زور واخلي. ورځپاڼې لیکلی چې دا ډول پیښې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون هم ناوړه اغېز وکړي او دا ځکه چې له دې سره به هغو افغان چارواکو ته یوه نوې پلمه په لاس ورشي چې د ګاونډیو هیوادونو په لمسون له هغې سره مخالفت کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ډلې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې د دې هیواد په سند ایالت کې د سند ایالت په زیاتو سیمو کې د هندوانو کورنۍ ځورول کېږي. د سند میشتو هندوانو یو ستره ستونزه دا ده چې نجونې تښتول کېږي او په زور ودونو ته مجبوریږي. په هند کې د میشتو هندو لژکیو یوې شورا ویلي دي چې په دې وروستیو کې یې ګڼ شمېر نجونه تښتول سوي دي. دوی د مرستې غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې ارتباط رپورټ لري.
د پاکستان په هر ایالت کې سکان او هندوان له هغه مهال راهیسې ژوند کوي چې د دې هیواد ټولې شمالي او مغربي سیمې د هند برخه وي. د سند ایالت په اکثرو سیمو کې هم هندوان اوسېږي چې د تجارت ترڅنګ په دولتي ادارو کې هم وظیفې ترسره کوي. سند میشته هندوان وایي له تېرې څه مودې راهیسې ژوند ترخ سوی او په ناکړې ګناه نجونې تښتول کېږي، په زور مسلمانې کېږي او بیا دې ته اړ ایستل کېږي چې له مسلمانو ځوانانو سره نکاح وتړي. په سند کې د هندوانو د یوې شورا مشر رمیش کمار وایي له کراچۍ پرته د سند په اکثرو سیمو کې ہندوان جانون خوندی نه احساس وی او لونه تشتول کیږي. په میاشت کې لاسو تر 1500 پورې هندوی نجونه دا ډول تشتول کیږي. په تیرو 1500 ورځو کې هم شپږ نجونه تشتول شوی دي. په زور مجبور کیږي چې مسلمانې سي او لټشتونکو مسلمانو ځوانانو سره نکاح وتړي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم په سند کې د هندوی نجونو پر تشتونو او په زور مسلمانولو اندېښنه څرګنده کړې او دا یو بشر ضد عمل بلل چې له هغوی سره د هغوی له خوښې پرته په زور نکاح وتړل سي. په کراچۍ کې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مرستیال مشر قانون پوه امرنات وایي د پاکستان محکمو د دغو هندو نجونو پر خوشی کولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. نمو پولیس او نمو محکمه مرسته کوي. څلور میاشتې وسوې دغه نجونې د دوی په ولکه کې دي، خو مور او پلار یې ورسره د څلور ورځو لپاره هم کښېنستلو ته نه پرېښول کېږي. دا یوه محکمه ده، دا د ځینو مذهبي افراطیانو خبره نه ده. که زه یو افراطي مسلمان ته ووایم چې دغه هندو مور له خپلې لور سره پاتېدل غواړي، کېدای سي په ډزو وویلې. څوک دې ماته دا ووایي چې هندو ځوانان ولې مذهب نه بدلوي؟ نجونې په زور مسلمانېږي او نکاح یې ورسره تړل کېږي. محکمه دا جرم نه ګڼي او د اسلام د سنت په لرلو سره مجرمینو ته له دې جرمه برات ورکول کېږي.
جرم سے آزاد کر دیتا
تشتول سوی ہندوی انجونی رنکل کماری ڈاکٹر لتا کماری او پوجا دیوی نمیجی چی دا پاکستان دستار محکمی قاضی القضات افتخار محمد چودری هم لخپل اڑخا دا تشتولو او پزور مسلمانولو او ورسر نکا تڑلو دا قیزیو پلچنی پیل کردی دی دا دوغو تشتول سوی ہندو انجونو کورانی وای انجونو هیچ کل نغشتل چی مسلمانی سی او مسلمانو دوانانو سر ودونو وکڑی دا وای خور می رنکل نمیجی مجد میرپور وسیدون کیو خور می تشتول سوی دا ول مشتره دلیدلو اجازه نور کول کیږي هغه ډیر جړل او ویل چې مال ځان سره بوځي تر تشتول کېدو وروسته په دویم ورځ په زور نکاتړل سوی دا یو دینی عالم مولانا قاسم محمود وایي په هند او نورو هیوادونو کې ګڼ شمېر مسلمانان چې وسیږي دوی ته خپل مذهبي ازادي ورکړل سوی خو دا ډیر د تاسف ځای دی چې په پاکستان غوندې یو اسلامي هیواد کې د غیر مسلمان نجونې په زور مسلمان کېدو ته اړستل سي
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او د صحابه ټول زندگی کې د څه چرتنه د شي چې هغه سو پزور باندې مسلمان کړی وي او زبردستي باندې هغه ته کلمې ویل نو د یو وعده د پاره پزور باندې او هغه غیر مسلم بیا د مسلمان ملک دندې پاتې کېدو سره هغه سره په دې انداز باندې کار کوي دا یقینا انتهایی افسوسناک واقع ده
د یادونه وړ ده چې د بلوچستان ایالت په مرکز او جنوب بلوچستان سیمو کې میشت هندوان هم شکایت کوي چې له اوږدې مودې راهیسې دلته ژوند کوي خو له تیرو څو کلونو راهیسې ژوند ترخ سوی خلک یې تښتول کېږي وجل کیږي خو حکومت په مخنیوي کې پات راغلی دی دوی وایي چې د همدې ناخوندې ژوند له امله ډېرې کورنۍ هند ته کډه شوي دي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په نورستان کې لږ لږ 45 تنه د برف کوچونو د راتلو له امله مړه سوي دي او درې کلی تر برف کوچونو لاندې سوي په بدخشان کې مو مخکې اوریدلی وو چې تر 150 زیات کسان ورک وو او ویره وه چې ښایي ټول مړه سوي وي د افغانستان په شمالي ولایتونو او د لرې ختیځ په ولایتونو کې لا هم چیرته واوري وري او چیرته برف کوچونه راځي له کندوزه بعد نور محمد سهیم په رپورټ کې په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو واوري
کندوز او شاوخوا سیمې دوشنبه سهار د یوې بلې زورورې واورې د ورېدو شاهدانې دي دغه واوره چې له چټکو او سړو بادونو وروسته د یک شنبه شپې له 10 بجو پیل شوې ده تر سهاره پورې ښه په درز کې راوورېده او د هوا تاوتریخوالي ته په کتنه داسې برېښي چې لا دوام به وکړي د یادونې وړ ده چې دا د روانې حد په میاشت کې په کندوز کې لومړنۍ واوره ده چې د ځمکې مخ یې سپین اړولی دی دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه هم په روانه میاشت کې 2-3 ځله داسې اوږده او یخ واورین بارانونه وشول چې په هوارو کې به یې له اوبو ډک د باران شکل غوره کړ خو غرونه او رغونه به یې په سپین رنګ ورنګول او داسې ښکارېدل چې ګنې په هوارو کې باران او په لوړو کې واوره راووري هیرېدنه شي چې که څه هم دغه اوسنۍ واوره ډېره لانده او له اوبو ډکه واوره ده خو دا مهال د نږدې 15 سانتي مترو په اندازه د ځمکې په مخ پرته ده دغه واوره په داسې حال کې راووري چې په کندوز کې ځینو ثمر لرونکو ونو لکه بادام د ګلانو غوړولو ته تابیا نیوله قوي احتمال شته چې که چیرې د دغې واورې ساړه دوام وکړي نو به د بادامو دغه ګلغوټۍ هم ورسره تاواني شي ویل کیږي چې دغه واوره په ټولو شمال ختیځو ولایتونو لکه بدخشان تخار او بغلان کې هم تر سالنګونو پورې راپرېوتې ده خو د لارو د بندېدو په باب تر اوسه پورې څه رپورټ نه دی ورکړی شوی پاتې د نوي چې سږني ژمي چې ویل کیږي په تیرو 10-15 کلونو کې بې سابقې ژمی دی نږدې 15 میاشتې دوام وکړ چې شاوخوا یې ډېر مالي او ځاني تاوانونه هم واړول د معلوماتو له مخې یوازې په کندوز کې د 3 چوپانانو په ګډون 6 تنه انسانان ووژل او په زرګونو څاروي یې تباه کړل دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي د بدخشان په ولایت کې یې څه د پاسه 80 کسه وژلي او بې شمېره مالونه یې تباه کړي دي او په دې سربیره ډېر هغه کورونه چې د واورینو غرونو په لمنو کې پراته وو هم د واورو ښویېدنو ښکار شوي دي چې دقیقه احصایه یې تر اوسه پورې څرګنده شوې نه ده خو ویل کیږي چې د واورو د تباهي په پام کې نیولو سره د دولتي او نادولتي مرستندویه مؤسساتو د مرستو کچه ډېره کمه او حتی د نشتون سره برابره ده
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1 شمېرې له لارې آزادي راډیو ته راستولی دي
نجیب الله افضلی د وردګو د بابو خیلو لکلی لیکي زله حکومت څخه غوښتنه کوم چې په شوونځیو کې له وطن سره د مینې په اړه یو مضمون رامنځته کړي ترڅو نوی نسل له خپل وطن سره مینه زیاته کړي. عبدالله د میدان ښار د شاه کابل لکلی که چیرې طالبان له زندانه خوشې سي نو په افغانستان کې به جګړې کمې سي. قاری محمد شریف د لوګر له برکی برعکس خلی کې موږ د لوګر خلک له حکومت څخه هیله کوو چې ډېر بېګنا خلک بندیان دي چې باید ژر تر ژره خوشې سي. همت د ننګرهار له روداتو ولسوالۍ لیکي زموږ په لیسه کې د څښاک پاکې اوبه نسته، له حکومته هیله کوو چې د پاکو اوبو یوه څاره ته وباسي. وروسته په خبرونه کې د ځوانانو خبرې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوري. خو سملاسي نوریاس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د نورستان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د برف کوچونو د ښویېدو له امله شاوخوا 50 کسان مړه شوي. د دې ولایت مرستیال والي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا برف کوچونه د نورستان په لویدیز منډول ولسوالۍ کې راغلي چې 14 کورونه یې لاندې کړي دي. په سالنګونو کې د لسګونو برف کوچونو د ښویېدو له امله د لویو لارو د ترافیکو پر مخ تړل شوی. د فوایدمي وزارت د لویو لارو د ساتنې او څارنې مرستیال احمد شاه وحید ازادي راډیو ته وویل چې د برف کوچونو تر اوسه 2 موټر چلوونکي وژلي دي. د افغانستان ولسي جرګې په کندهار کې د یو امریکایي سرتېري لخوا د ملکي وګړو د وژنې په اعتراض کې خپل نننۍ غونډه تحریم کړه. د ولسي جرګې غړو په دې اړه له ډېرو بحثونو وروسته یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د دې پیښې د عاملینو د علني محکمې غوښتنه شوې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل دا ډاډ نه ده چې ځواکونه بل پلان سره سم په 2014 میلادي کال کې افغانستان ووځي. مرکل په مزار شریف کې ډېره جرمني ځواکونه ته په خبرو کې د غراز پر افغان حکومت غږ وکړ چې له طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره سیاسي روغې جوړې هڅې ګړندې کړي. د اروپای ټولنې یو جګپوړي پلاوی نن په کابل کې افغان چارواکو سره د ستراتیژیکو اړیکو پر سر خبرې پیل کړې. که څه هم تر اوسه پورې د پلاوی د ترکیب په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې دا پلاوی د ټولنې د ټولو غړو هیوادونو استازیتوب کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په مرکزي ښار هومس کې لسګونه کسان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. دغه راز له بلې خوا د سترو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په دې اړه چې په څه ډول د سوریې د روان تشدد په وړاندې ځواب وایي د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې کوي. راپورونه وایي په غزې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د 2 فلسطیني وسلوالو او یو کمکي ځوان په شمول لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزي پرون ګواښ وکړ چې دی به خپل هیواد د ویزې له آزاد زون شنګن څخه وباسي که اروپایي اتحادیه د غیر قانوني مهاجریت په مخنیوي کې پرمختګ ونه کړي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، په وروستیو څو دقیقو کې د ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کوو. په یاد ولرئ چې د ځوان فکر په دې پروګرام کې درې ځوان پیلوټان راسره میلمانه دي او په زړه پورې خبرې درته لري. بیا همداراز د خبرونو په جریان کې به مو اورېدلی وي چې د ښځو د نړیوالې ورځې د مارچ د 8 په مناسبت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ لسو ښځو ته د زړورتیا جایزه ورکړه. دغه جایزه هر کال ښځو ته د هغوی د هغو کارونو په خاطر ورکول کیږي چې دوی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د پراختیا او د ښځو له حقونو څخه د دفاع په خاطر کوي. په دغو لسو ښځو کې یوه هم د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی وه. له مریم دورانی سره فراه هیواد مرکه کړې ده.
انجمن یا انجولرو د شخص دپاره د ظرفیت ورکولو کار کوو. مختلف بخشو کې سیاسي او ټولنیز او ساحات حقوق داسې مختلف پروګرامونه لرو د شخص دپاره کې داسې د دې ظرفیت پورته سي. یو رادیو سټیشن دی
د قندهار په سنتي ټولنه کې خپل کارونه ته څه ډول دوام ورکوي.
موږ د تلاش کوو که د کلتور او کلچر د خپل کلتور او کلچر مطابق کار کوو. په دا خاطر تر اوسه خو داسې مشکل ما ته پیش شوی نه دی چې موږ د خلقو تکر وکړو. تر اوسه خو شدید زموږ کارونه پشده او پیشرفت کوي.
د کورنۍ د خوا څخه په خپله کورنۍ کې ستاسې مور پلار مشران یا نور خپلوان تاسې ته کوم مشکل نه جوړیږي؟
تر اوسه یا برعکس دی ما ته حمایت کوي او ما ته داسې احساس ورکوي چې خپل کار نه پرېږدم او خپل کار ادامه ورکوم.
مریم جانې، ما داسې اورېدلی دی چې تاسې یو کال وړاندې یا څه موده وړاندې په یو شخړې کې ټپي شوي یاست.
بله، شورای ولایت د یو ورځ دوه وار انفجار وشو. زه په دوه وار کې زخمي شوم.
یعنی دغه انفجار ستاسې مخصوص هغه ټارګټ یې تاسې نه وست، هدف یې تاسې نه وست؟
یا ټول شورا
ستاسو ځینې همکاران وژل شوي دي چې په هغو کې یوه د قندهار د زرغونې لیسې یوه پخوانۍ ښوونکې وه ستاره څګزۍ، یوه بله پولیس وه ملالۍ کاکړ ووژل سوه. آیا د دوی وژل کېدل ستاسو پر جرأت یا ستاسو د کارونو په پرمختیا کې کم خنډ پیش نه کوي، یعنی پر تاسو روحن اثر ونه کړ؟
اتمن تاثیرات لري، مخصوصا د سفارت دا زما همکار وه، په دغه وخت کې دا شهید شو، د دې سره ومه پر ما په رویه کې ډېر بد تاثیر وکړه. لیکن دا یو معلومه خبره ده، یوازې زه نه بلکې ټول ښځې چې په کندهار کې فعالیت کوي په دغه شیان کې مواجه کېږي، لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي، لیکن په دغه
تاسو دا وویل چې یو رادیو چلوي، په دغه رادیو کې څه ډول پروګرامونه نشر کوي؟
موږ فوکس لرو او داسې د اجتماعي مسائل او بعضي حقوقي مسائل د ښځو البته په مور کې خبرې کوو او د خلقو نظریات واخلو او داسې تلاش کوو که تاسی بد رواجونه که در شعر پا مورد که استه در پامنس که او رکسی.
معمولا کله چې نجونې واده سي په افغانستان کې نو دوی د خپل سړي لخوا او د خپل خسرګنۍ لخوا اجازه نه لري، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل تحصیل د باندې کارونو دفتری کارونو ته دوام ورکړي. که ستاسو قسمت په یو داسې کورنۍ کې وسی چې هغه نه غواړي تاسو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، نو څه به کوئ؟
یو مسله ده، اوس که موږ په کندهار جامعه وګورو دا شیان ډېر کم شوي دي، مخصوصا په ښار کې ځوانان حتما تذکرده دي او زه فکر کوم که کولای سو په خبرې او داسې نکات ذکر وکړو که دوی راضي وسي او دا به دې کې باور لرم چې دا کولای سم.
تاسو د افغانستان ځوان نجونو ته پیغام لري؟
یو څه وایم، دا جایزه یوازې زما دپاره نه ده، دا جایزه د ټولو افغان ښځو ده. په افغانستان به ډېر سخت شرایط کو داسې ډېر چالشونه د دوی په مخ کې دي، ولې دا خپل کار نه پرېږدي او د خپل فعالیت ادامه ورکوي، دا د ټولو ښځو ده. او یو بل خبره هم لرمه د نجونو دپاره، د خپل په توانایي کې اعتماد ولری او همیشه دی خبره په فکر وساتي، دا هر کار کولای سي، یوازې فعالیت غواړي او صبر او حوصله باید ولري.
د کندهار د ولایتي شورا له غړي مریم دراني سره د فرح هیواد مرکه وه.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه ته شراغلی. دا ځل د ازادي رادیو د پراګ په سټوډیو کې درې میلمانه لرو: حشمت الله غزالي، خواجه وحید صدیقی او ذبیح الله سالم. دوی د افغانستان لپاره پیلوټي لوستله، په امریکا کې زده کړې کړې دي، د امریکا په الاباما او تکساس ایالتونو کې د هلیکوپټر زده کړې کړې دي، بیا وروسته چک جمهوریت ته راغلي دي او دلته هم دوی میاشتنی زده کړې په وروستیو کې کړې دي. له دوی به واورو چې د افغان ځوانانو لپاره څه لري او د ځوان فکر د خپرونې لپاره څه شی له موږ سره شریکوي. لومړی به راشم حشمت الله غزالي ته. غزالي صاحب، تاسو دلته راغلی، اروپا ته راغلی او امریکا ته هم لاړې، د نړۍ له نورو ځوانانو تاسو څه زده کړه کړې؟
زه غواړم په دواړه ژبه خبرې وکړم، خو کله چې کوم ستونزه را پیښ شو زه فارسی ته فارسی خبرې کوم.
هیڅ پروا نه لري.
زمونږ د افغانان د افغانستان ځوانان او د نړۍ نور ځوانانو توپیر نشته، هغه ته توپیر پکې نشته، ټول ځوانان دي، ټول انسانان دي. خو مشکل اساسي ځوانای ما ازي ایست کې د محیط او ټولنیز زندگی میکنن کې د سرسی به اطلاعات ندارن، د سرسی اکثریت ځوانای ما د سرسی به انټرنیټ او امکانات بلند اقتصادی ندارن، اما از استعدادهای بسیار سرشار جوانای ما دارن. مشکل زیاد مشکل نیست، فقط جوانای سایر کشورها با وجودی که امکانات بسیار خوب دارن، اما رشد جوانایشون هم خوب است. مشکل
یعنی تاسو فکر کوی غزالی سب، تاسو فکر کوی اصلی مشکل اقتصادی مشکل ده؟ خو که چرت اقتصادی مشکل وی، په هغه صورت کې تاسو فکر کوئ چې افغان ځوانان د کولی شي چې د خپل وطن لپاره بیا هم خدمت وکړي او لوړې زده کړې په اسانۍ سره وکړي لکه د نورو هیوادونو د ځوانانو په څیر؟
100% در صورتی که زمینه مساعد باشه، با وجود مشکلات اقتصادی که دامنگیر جوانای ما است، بسیار تلاش کردیم، دستاوردهای چشمگیری در سوی مختلف تحصیلات عالی جوانای ما دارن، نمونه بارزش ما در کابل امروز در مطبوعات افغانستان میبینیم، شاید شما یکی از نمونایش باشین که ما میبینیم که بسیار رشد بلند تحصیلی در جوانای خود میبینیم با وجود اقتصاد پایینی که جوانای ما دارن.
غزالی صاحب مننه را بشو خواجه وحید صدیقی تا تاسو سرگه تاسو له غزالی صاحب سره هم نظر یاستی چې افغان ځوانان سره لري چې اقتصادي ستونزې لري د نړۍ د نورو ځوانانو سیالان کېدای شي؟
بله آقای غزالی درست میگه. طور مثال ما در سن انتونیو با مدت 2 سال یا 3 سال اوجه ما تحصیل کردیم، در اوجه تقریبا در حدود 80 مملکت یا 70 مملکت اوجه درس میخوندیم. در اوجه ما هیچ کدام فرق بین جوان افغان و جوان کدام مملکت دیگر ندیدیم، به خاطر که افغان همیشه سط می گرفت و دیگه مملکت ها شاید بی برادرای به معلوم است که نمرایشان از 80 و 90 بالا نمی بود، ما هم افغان همیشه سط می گرفت. چرا؟ اونم استعداد مردم خارج هم داشت، می استعداد افغانی هم داره، فقط ذره کوشش کار است.
سریخ صاحب مننه را بشو. سالم صاحب تزوی اولا سالم څنګه تل خپل دو ملګرو سره هم نظر یا او کنه فکر کوي چې دوی د تایید خبرې کړې دي او تاسو هم ځان اړ بولی چې ځان ور سره تایید کړي؟
اوله خبره دا ده چې نوې نسل او نوی ځوانان چې دا یو ټولنه جوړولی شي، نو نوې نسل باید همیشه تحصیل وکړي، په هر رشته کې چې وي باید همیشه تحصیل ته ادامه ورکړي، که په داخل کې وي یا په خارج کې وي. نو زه دا خواهش لرم د ټولو ځوانانو نه، بل خصوص د افغانستان ځوانانو نه، بدون د نفاق، بدون د کینې او هر نوع خبر نه، نو دوی باید کوشش وکړي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي او په آینده کې وکولی شي چې خپل وطن ته.
سالم صاحب وبخښئ، دا خو شک نشته چې که چیرته دغه هڅې خلک ځوانان وکړي نو نتیجه به ورکړي، لیکن خبره په دې کې ده چې تاسو له غزالی صاحب سره او له سیرکی صاحب سره هم نظر یاسي چې افغان ځوانان او د نړۍ د نورو ځوانانو ترمنځ په تحصیل او تعلیم کې توپیر نشته؟
بالکل نشته. زه دا خبره کوم، موږ ډېر ځوانان لرو چې په اکثریت مملکتو کې ملدلی شي، دوی ډېر ښې درجې او ډېر ښې پرمختګونه یې درلودل په هر رشته کې، او دوی ډېر ښې نمرې اخیستي دي او تر حده پورې خپله موفقیت وښودلی دی.
غزالی صاحب تاسو ته برا شو، تاسو مخکې وویلو چې د افغان ځوانانو ستونزه دا ده چې افغان ځوانان اقتصادي مشکلات لري، فکر نه کوئ چې اقتصادي مشکلات د تعلیم په بهیر منفي اثر کوي؟
100% ما قبلا هم عرض کردم، ناتوانی اقتصادی تاثیرگذار بالای تمام بخش های زندگی به خصوص بخش های تعلیمی است. اکثریت جوانان را امروز در کابل میشناسم، نسبت ناتوانی اقتصادی که دارن ترک تحصیل کردین، رفتین به یک کرسی دیگر شامل کار شدین در مؤسسات و ارگان های دولتی، به خاطر از اینکه بزرگترین موانع صدر رایشان موانع اقتصادی بوده. 100% شده میتونه، اما ای که دوستای ما امراض دوستان موافق هستم، تلاش شرط مهم است، اما اقتصادم رکن اصلی قضیه است.
صدیقی صاحب که چرت اقتصادی مشکلات بی او افغانان د اقتصادی مشکلات له خاطر پتیر بیا افغان ځوانان متاثر شي، دی حل لار سره؟
والا به نظر ما بهترین راه حلش نمیست که باید کوشش کنیم.
صدیقی صاحب ببخشید، که چرت فرزن اقتصادی مشکل بی نو یو ځوان خو مجبور ته سید خپل اقتصادي ستونزو د مخنیوي له خاطره له تعلیم مخ واړوي، کار هم ورسره وکي، دغه مشکل په ځوانان سره حل کوي؟
این مشکل تنها مشکل جوان افغانستان نیست، فکر کنم که تا بعض مملکت های دیگه این مشکل بود، اگر امروز نیست این مشکل داشتن، اما این مشکل فکر کنم به نظر ما که بهترین راهی که مشکل حل میکنه فقط مقاومت.
غزالی سپتاسو سویل غواره؟
من قدر اشاره میکنم در این راستا تا توانمندی و اداره قوی دولت کار است. دولت باید یک بسیج عمومی را در راستای باسواد ساختن مردم برا بندازه، مردم یک پروگرامه و پروگرامه و استراتژی بسیار دراز مدت طولانی مدت به خاطر باسواد ساختن مردم ما برا بندازه. به اصطلاح بسیار عامه که بین مردم ما و شما رواج است، به اصطلاح جهاد تعلیمی را برا بندازه تا بتانیم نسلای آینده ما یک نسل
غزالی صاحب تاسو بیا هم دې ترغلی کچرت دسی وشي نو دسی به وشي. د ځوان فکر د خبرونی اصلي هدف هم دا دی چې افغان ځوانانو ته وویو چې الف ب ج د ستونز شته، خو د دغه ستونزو په موجودیت کې افغانان څه کولای شي؟ په دغه اروپا کې تاسو دا اوس وسی، په اروپا کې داسې نه دي شوي چې مشکلات حل شوي دي. مثلا په منځنیو پیړیو کې اروپایانو ډیر مشکلات لرل، حتی یو قرن مخکې اروپایانو ډیر مشکلات لرل. تقریبا یو پیړی مخته چې له فرانسې تر جرمني پورې د ریل خط تیریده، په زرګونو انجینران تلف شوي دي د ملاریا له امله، د نورو ستونزو له امله. خو دوی خپل هڅو ته دوام ورکوه او د ریل خط یې تیره کړه. که چېرته مشکل وي، آیا افغان ځوان خپل ستونزې حل کولی شي؟
صد درصد در صورتی که قبلا عرض کردم در صورتی که دولت پروگرامای بسیار وسیع تسهیلی را فراهم بکنه و حمایت وسیع مردم، حمایت تجار ملی را به خود جذب بکنه، در این حالت میتونه که زمینه را برای جوانایی که نسبت ناتوانی اقتصادی از تحصیل باز میمانند فراهم بسازه.
ربشم زبیح الله سالم صاحب غزالی صاحب وایسی که چرت دولت ستونز هواری کری نو افغان ځوانان به بهتر رشد وکړي. څه فکر کوي که چرته دولت په همدغه حالت روان وي او تعلیمي مشکلات په افغانستان کې دوام ولري، بیا هم تاسو ځوان نسل ته امید لري چې د افغانانو ستونزې به تر یو حده هواري کې؟
زه د حشمت الله غزالي سره کاملا موافق یم. دا اولین مسؤلیت د دولت دی چې باید دا ټول مشکلاتونه د نوي نسل لپاره باید د غکی او حل کې او مختلف حل لارې ورته پیدا کی چې دا مشکلاتونه ډیر ضرور حل شي. خو بیا هم که دولت څه کمبوتیا ولري او نشي کولای او یا هم کمزوری دی، خپل ځوانان داسې تقسیم اوقات باید ځان ته برابر کی چې یعنی که موږ تاسو وګورو په نور مملکتو کې نوی نسل یا ځوانان دی خپل تحصیلي پروګرامو ته دی خپل په خپل کار باندې د پیسې او پیدا کوي، کار کوي او دغه کوي خپل مکتبونه ته او درسو ته ادامه ورکوي. نو موږ تاسو که دی ته وګورو نو موږ تاسو ځوانان هم کولای شي داسې چې یو وخت ځان ته د کار دپاره آماده کړي او داسې وخت ځان ته جوړ کړي چې په همدې وخت کې دی تحصیل هم وکړلی شي.
د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو اوري. رابشو د دې پروګرام د میلمنو اصلي وظیفې ته صدیقي صاحب تاسو پیلوټي لوستی ده، کېدای چې د ځوان فکر خپرونې اورېدونکو ته ووایسئ ولې مو دغه شعبه انتخاب کړې؟
والا یکی از اهداف بسیار سابقه ما پیلوتی بود، به خاطر خاص هدف ما پیلوتی که از شوق ما بود که ما باید پیلوت شوم و شوق دیگه من میخواستم که چی قسم کنم، به این مردم خود یک خدمت کنم. از مردم عزیز افغانستان این تقاضا دارم، مثل ما بسیار در یک شرایط مشکل درس خواندیم و بسیار در یک شرایط مشکل ما همین شما موضوع که پیشتر طرح کردیم سرزمی امیر موزور که اگر ما بالای خود فکر کنم ما اقتصاد نداشتم، ما در یک بسیار در شرایط بعد درس خوندیم و خاطر زمین ما تمام مردم افغانستان، تمام مردمی که اقتصادشان ضعیف است یا بالاست یا پایین است، اگر اونا بخواین میتونن که پیلوت شوان یا بالاتر از او.
صدیق صاحب تاسو چه مسئله ته اشاره وکړاسه؟ یعنی لستونزو سره هم انسان کولی شي چې خپل تعلیم پر مخ یوسي او طبیعي خبره ده چې چا تعلیم وکړي هغه خپل وطن ته خدمت کولی شي. غزالی صاحب تاسو څه فکر کوي؟ یعنی کېدای شي چې تاسو وایئ چې د ازادي راډیو اورېدونکو ته چې تاسو پیلوټي ولې انتخاب کړی؟
دلایل مختلف دی چې نقش خدا داشت، از جمله ای که چون پدرم یک به هواباز بود، یک افسر هوایی بود، یکی از دلایل عمده شمی باعث شد که من دل بستم به این مسلک، دل بستم و خواستم که یک هواباز باشم، پیلوت باشم.
تاسو جالب خبری ته اشاره وکړه غزالی صاحب، یو شمیر رپورټونه تقریبا فکر کوم چې دوه کاله مخکې خبره شوی و د افغانستان د معارف په برخه کې لویدیځوالو دا لیکلي و. یغوی ویلي و چې په افغانستان کې یو دود دی چې د کورنۍ په حساب خلک تعلیم انتخابوي، او کله ناکله د دې نتیجه مثبته نه وي، ځکه چې دوی وایي چې راځه چې پلار مې دا رشته تعقیب کړی ده، زه به یې تعقیب کړم. څنګه تاسو ترې راضي یاست؟
درست، من همراه شما موافق هستم. اکثرا دوستان میگه په اشاره میکنن، اما قبل از این، چون من اصلا اهداف دیگه داشتم که نمیخواستم اصلا در این راستا باشم، در این راستا به وظیفه پدرم یا به اصطلاح مسلک پدرم ادامه بدم، اما شرایط سیاسی قسمی آمد که من رفتم به نمیخواستم اصلا داخل نظام عسکری خدمت بکنم، میخواستم از طریق دیگه مصدر خدمت به افغانستان شم، اما شرایط سیاسی قسمی آمد که موجودیت من در داخل نظام به شکل اجباری یا تحمیلی ساخت که من برم داخل نظام شم. اما پیش از این که من پیلوت باشم، من قبلا اکادمی پلیس خوندیم در بخشای مختلف مبارزه با مواد مخدر، در بخشای زمینیش وظیفه اجرا میکردم، اما این که دفتن طور یک زمینه مساعد شد که من پیلوت باشم استقبال کردم، چون ارتباط با مسلک پدریم داشت.
بیا هم اما خبر ده سالم صرف، تاسو سرنگه تاسو ولی دا انتخاب لچی تاسو پیلوت شد؟
ده ما چوک دست هواواز نو، نو پا فامیل که او نو پا قوم که پی سب که دلشی انتخابی ووسی او یا هم مختلف عوامل ورته ووسی، خوزا اخپل نظر پا اخپل شوق می او علاقه می چه درلو دلا پیلوتی بخشتا خپل مسلک می تغییر ورکو، او زردیر خوشحالایم چه پا پیلوتی بخش کهیم، زر خپل خلق تا خدمت وکرلشم، او انشالله کلا چه درسون خلاص شول موفق آنم خلق پا خدمت که با ووسو او تر آخره او تر آخره ووسو.
سالم سب، تاس خپل مسلک تغییر کرده، مخی متصل وستل
خپل ازای او افسر ده دغه ما د وزارت داخلی چې نظر په درخواست باندې او نظر په خواهش د مقامات باندې چې د ما نه وشو چې دغه رشته ته زه باید داخل شوم، بعد دغه نه بعد بعض امتحانونه او بعد مراحل نه زه موافقه شوم چې دغه پیلوتی مسلک ته انتخاب شوم.
ما مخکې دې اشاره وکړه چې څو کاله مخکې په غربي رسنیو کې دغه راپورټ خپور شوی د افغانستان د تعلیم په برخه کې، په هغه کې دا هم ویلي و چې د دې خاطر چې په افغانستان کې د انتخاب امکانات کم دي، نو کله ناکله په یو کورنۍ کې یو ځوان دې ته مجبور شي چې یو څانګه انتخاب کړي، یعنی هغه ته سوق شي پرته له دې چې ډېره خوښه وي. صدیقي صاحب، څرنګه تاسو مجبور شوی یاست که نه شوق دی؟
والا تا یک جایی گپ شما درست است، بلی در افغانستان شرایط همین قسم است، خصوصا اگر ما به پانتون کابل مراجعه کنیم ببینیم تمام مسئلینی که در پانتون کابل است نیم مشکل دچار هستن. من خوشبختانه نه خیر نه، من وقت زمانی که طفل بودم از طفلیت تا امروز همی دوابازی را یکی از انتخابات ما بوده و این را انتخاب کردیم، در این کدام فشاره نبوده.
صدیقی صاحب، ځوان فکر د خبرونې وروسته ته نږدې شوی، په لاندو کې تاسو وایسي تاسو د افغانستان ځوانانو ته څه پیغام لري؟
یا پیغام ما و خواهش ما از تمام مردم افغانستان، خصوصا نسل جوان، که ما براتان زبانی گفته نمیتونم، از قلب براتان میگم بیاین که درس بخونیم، پشت مسائل نجادی نسایل ما پشتون هستم تو تاجکستان نگردین. هیره دیگه گفتم من نمیگم براتون، قلبم میگه که افغانستان آباد بسازیم، که افغانستان بسار دردیده، ما شما جوانی افغانستان هستیم، اگر ما شما این وطن جور نکنیم، این وطن از بین رفت حالا شد، شما لطفا دیگه این درد ما را مثل یک درد برادر کوچکتان قبول کرده وطن بیای که جور کنیم. فقط نمی خواهشم از تمام مردم افغانستان است، چی جوان چی طفل چی دختر چی بچه، بیاین دست به دست که دیگه باتیم و این وطن از این بحران که فعلا از بکشیم.
صدیقی صاحب، دا پیام در رو چه پا افغانستان که باید پا ملی یوالی تینگارو کو، غزالی صاحب تاسو چه دیر ضروری بولی در زوانانو لپر؟
اصلا ما زمانی که در بسیار سن جوانی در ابتدای مرحله ابتدایی دوره جوانی خود قرار داشتم. در مکتب ما، در سر دیوار مکتب ما یک شعار بسیار خوب نوشته بود که من هیچ گاهی نمیتونم فراموشش کنم. نوشته بود: جوانان، نگذارید گلهای زندگیتان را جنگ پرپر نماید. پیام ما به جوانای نمیست که نگذاریم گلهای زندگی ما را جنگ پرپر کنه، بریم به اصطلاح پشتو که ملی یوالی، به طرف وحدت ملی، به طرف برادری، به طرف یک پارچگی، به طرف آرامش، به طرف بالاخره ترقی و پیشرفت. تمام از این مسائل ارتباط به جوانا میگیره که جوانا سنگ تهدا بشه بگذارن و از گذشته ها به اصطلاح پند بگیرن. نگذاریم که نسلای آینده ما اینطور یک سمری تلخی را که امروز ما به دوش کشیدیم نسلای آینده ما به دوش داشته باشن.
در ځوان فکر د خبرونه پروسی که براشم ذبیح الله سالم ته تاسو پلانډو خپل پیغام د افغانستان ځوانانو ته کوړند کړئ.
ګوره که موږ تاسو وګورو دغه دیرش کاله مختلف حالتونه راغله په افغانستان کې، او فکر نکوم چې دا حالتونه دا بیان د افغانستان وکړي چې ټول دنیا ته یعنی یو نو یا یو ښه کار شوی وي یا یو اختراع شوی وي. نو زه د ما دا خواهش ده او دا درخواست د ټولو نوي ځوانانو ده چې دی نوي کار ته شروع وکړي. یعنی منظور مې د نوي کار نه دا ده چې تحصیل ته ادامه ورکړي. نو دی لاس په لاس باید یو ځای شي سره، او دا وطن دغه ځوانان چې کولی شي آباد کړي. زه انشاءالله دا په دا باندې یم چې ځوانان به وي وکړي او انشاءالله افغانستان به آباد شي.
ذبیح الله سالم، خواجه وحید صدیقی او حشمت الله غزالی، له تاسو مننه کوم چې د ځوان فکر په خبرونه کې مو برخه واخیسته.
از شما هم جان سپاس، تشکر. ما را وخت زده در رادیو آزادی.
سوالگریم جوابونا هیرهم برت درزم، کچی جی پابنو جایر کهم برت درزم، کچی جی پابنو جایر کهم برت درزم. د خیالونو د خزانه په امان سيتي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تويوم بیرته درځم، پلپو لپو اوشکي تويوم بیرته درځم. سوالګریم جوابونه هیروم بیرته درځم. اسمان تر گریوان تر رسیج، من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج، تناکی پرس کر وٹو اوبام برت درزم، تناکی پرس کر وٹو اوبام برت درزم. او سوال گریم جوابون حیرام برت چه ماخی تا دی وسوسی تمینی وزرونان چه ماخی تا دی وسوسی تمینی وزرونان پر سر بانی اورونا چلاوام گرتا گرجم پر سر بانی اورونا چلاوام گرتا گرجم او سوال گریم جوابونا میرا وام گرتا سباون میتال غیزی لیرنا چیچی سرک دا سباون میتال غیزی لیرنا خوبونا پلی موکی زنگا وم بیرت درزم خوبونا